ಸಖಿ ಶರಾಬ್ದಿ ಬಾಳವ.
وقت په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمې دی. ورزو لاندو خبرونه ته نن سهار بیا د هرات شمال لویدیز کې یو زلزله وشوه. د امریکا د جیولوژي د سروې ادارې د ارزونې په اساس د 3.5 درجې په ځواک دا زلزله سهار وختي له هرات 15 کیلومتره لرې شوې چې عمق یې د ځمکې لاندې 10 کیلومتره کې و. په هرات کې د اکتوبر په 8 او 11 هم سختې زلزلې وشو. تر هغه وروسته هم ټکانونه د زلزلو حس شوي دي. د ملګرو ملتو د راپورونو په اساس د هرات په زلزلو کې شاوخوا 1.5 زره کسان مړه او 2 زره نور ټپیان شوي دي. د پاکستان د کراچۍ ښار په زندانونو کې افغان ناروغان لازم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. دا خبره د افغان بندیانو مدافع وکیل منیزه کاکړ آزادی راډیو ته وکړه. هغې وویل په دغو ناروغانو کې د سرطان، زړه او پښتورګو ناروغۍ اخته کسان شامل دي. هغې وویل چې له اکتوبر راهیسې 15 افغان ناروغان مړه شوي، خو دمګړۍ کره شمېر د ناروغانو نه دی معلوم. دا غلی کاکړ په خبره 900 افغان کډوال د کراچۍ په زندانونو کې دي. اسرائیل نن شنبه ویل پلیو ځواکونو او زغروالو وسایطو په استفادې په غزه کې خپل ځمکني عملیات پراخ کړي. د دغو عملیاتو پر مهال له هوا او سمندرګي پراخې حملې شوې او د حماس ډلې سمڅې بمباري شوې دي. نن شپه د نړۍ د سکوهنې د درانه وزن اتل تایسن فیوري د خپل کمربند د دفاع لپاره له فرانسیس نګانو سره لوبه کوي. د دوی لوبه د سعودي په پلازمینه ریاض کې ترسره کیږي. تایسن فیوري 3 لوبې کړي چې ټولې ګټلې، خو فرانسیس نګانو بیا دا لومړنۍ حرفه‌ای د سکوهنې لوبه ده. هغه مخکې د یو اف سی په نوم د ګډو مبارزو په سازمان کې د درانه وزن اتلولي درلوده. د کرکټ په نړۍ کې همدا چې آسترالیا او نیوزیلند اوس لوبه لري. آسترالیا 309 هدف ورکړی او نیوزیلند د هدف پوره کولو لپاره هڅه کوي. 15 لوبغاړي سوځېدلي، 206 منډې کړي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. اروپا ته سلګونه لیټره اوبلنه خیخه د قاچاقو پر مهال ونیول سوه.
په حدود 2400 بوتله یو نیم لیټره بوتله مواد ډیر په ماهرانه تور سره ځای پر ځای کړی وو.
په یو بل راپور کې به واوري چې درملو ته نه لاسرسی د دې لامل سوی چې ځینې ناروغان د درد آرامولو لپاره تریاک استعمال کړي.
تریاک هم نمیموندم که میدنانای مارام کنم.
تریاک میپای غاکونو که خودل چه درد یارم شیله تریاکو پرات درد نارمیده. آخر پا تریاکو متادشون.
تا چه ده تریاکو در ملنه لنورو نشهی موادو سره کم توپیرونه لری؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر طارق احمد فهیم سره مرکه کړي.
دا چې د ډاکټر له مشورې پرته په ناڅاپي ډول مثلا ناروغ نشه پرېږدي، نو دا ځینې ستونزې پیدا کوي، خاصتا تریاک.
د مجیب په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط پر مهال مې له خپلوانو سره اړیکې نه ساتلې.
کمیشن نه وای کړی نو اوس به نو د چا خبره د رکشې نه به یو موټر به مغستې او بل تجارت یو بل مغزی سړی آرام اوسي سړی پیشرفت مخکوي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
رهنما والا د خدای خوار کی زمون کور ډیر بد سړی ته ور کړی دی.
څنګه بد سړی ته؟ ته دا سړی پیژنې؟
هو پیژنم.
څنګه سړی دی؟
بیا به ورسته درته وایم چې څنګه سړی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ته طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې خورا ډیر کیمیاوي نشه یي مواد نیولې دي. د نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت چارواکي وایي سلګونه لیټره کیخاچ په اوبلن شکل په بوتلونو کې اچول سوي او په پام کې وایي چې اروپا ته قاچاق شي په کابل کې ونیول سوه. لبلی خوا د سخت کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې تر 3000 ډیر کسان د نشه یي موادو د کاروبار په تور نیول شوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو د ډیرېدو په اړه له خبرداري سره سم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په کابل کې ښه ډیر کیمیاوي نشه یي مواد نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت چارواکو ویلي چې سلګونه لیټره اوبلنه ښیښه نیولې ده. دا ښیښه په یوه لارې موټر کې پټ ایښودل شوې او په پام کې وه چې لومړی کابل ښار او بیا له هغه ځایه اروپا ته قاچاق شي. د نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د حساسو څیړنو مدیر نایب سالار د دې نشه یي موادو د نیول کېدو په اړه داسې وویل:
په هغې کې په حدود 215 کارتنه مواد چې هغې کې د خامو شیشې د مایع شیشا په نوم باندې مواد ځای پر ځای شوي وو. دغه مواد دوی ځای پر ځای کړي وو. د سرکا په نوم باندې مایع مواد چې هغې استعمال حلال دی، د هغې سره څنګ کې په حدود د 2460 یو نیم لتره بوتله مواد دوی ډېر په ماهرانه طور سره ځای پر ځای کړي وو چې دا مواد کندهار څخه رابر شوي وو کابل ته، او د کابل نه بالاخره د یورپ هیوادونو ته، خاص کر جرمني ته استول کېدل.
ملګرو ملتونو په نړۍ کې د کیمیاوي نشه یي موادو د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو تولید ډېر شوی او دا هیواد په سیمه کې د ښیښې د تولیدونکي په لوی مرکز اوښتی دی. په افغانستان کې ډېره ښیښه د سپین رنګه مادې په مرسته جوړیږي چې هم خلک یې ومن بولي. د اروپا د نشه یي موادو د کنټرول ادارې چارواکو په وروستیو کې له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې منلي چې اروپایي بازارونو ته ډېره برخه کیمیاوي نشه یي مواد له افغانستان څخه قاچاق کیږي. له بلې خوا د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تېرو شپږو میاشتو کې د نشه یي موادو د کاروبار په تور تر 3000 ډېر خلک نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی وایي چې له دې نیول شویو قاچاق کوونکو سره زرګونه کیلوګرامه نشه یي مواد هم نیول شوي دي.
نیروهای پلیسی مبارزه با مواد مخدر در 6 ماه گذشته
له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیرو شپږو میاشتو کې په ټول هیواد کې 3400 عملیات کړي چې په پایله کې د نشه یي موادو د خرڅولو او جوړولو په تور 3400 کسان نیول شوي دي. دغه ډول په دې عملیاتو کې 403 کیلوګرامه ښیښه، 655 کیلوګرامه تریاک، 689 کیلوګرامه هیروین او 3346 کیلوګرامه چرس په لاس ورغلي دي.
3346 کیلوګرام چرس کې مواد کیمیاوي کشف او په دست نیروهای پولیسي آمد.
امنیتی کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو قاچاق تر پخوا څو برابره ډیر او اسانه شوی دی، ځکه هغه تخنیکي وسایل چې پخوا په هوایي ډګرونو، پولو او ښارونو په دروازو کې نصب شوي وو، مسلکي کارکوونکي له وظیفو څخه ګوښه شوي او د طالبانو د حکومت نظامیان له دې وسایلو څخه د کار اخیستلو پوره تخنیکي ظرفیت نه لري.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د معتادینو د درملنې ډاکټران وایي چې د هیواد په لیرې سیمو کې د درد آرامولو لپاره له تریاکو څخه کار اخیستلو یو ځل بیا رواج موندلی دی. د دې ډاکټرانو په باور په هغو سیمو کې چې روغتیایي مرکزونه لیرې او خلکو ته درمل نه رسیږي، دا خلک په تیره بیا ښځې د بېلابېلو دردونو آرامولو لپاره تریاک استعمالوي. له دې ناروغانو څخه ځینې یې وایي د درد آرامولو لپاره د څو ځله تریاکو له استعمال سره په تریاکو معتاد شوي او اوس یې د درملنې لپاره په روغتیایي مرکزونو کې ځانونه بسترې کړي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تازه ویلي قانوني درملو ته نه لاسرسی د دې سبب شوی چې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې ښځې او نارینه د درد آرامولو لپاره له نشه یي موادو په تیره بیا تریاکو څخه کار واخلي. د افغانستان د ځینو لرې پرتو سیمو خلک وایي د درد آرامولو لپاره یې تریاک استعمالول چې په دې ډول په تریاکو معتاد شول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورغلي دي. د خلکو ازادۍ راډیو ته وویل د تریاکو له استعمال سره نه یوازې دا چې درملنه یې ونه شوه، بلکې په تریاکو معتاد شول او اوس له یوې نوې روغتیایي ستونزې سره مخ دي. د افغانستان د شمالي ولایتونو یو اوسیدونکي صفیه چې نه غوړي ولایت او دقیق ځای په راپور کې یاد شي، ازادۍ راډیو ته وویل د درد آرامولو لپاره د تریاکو استعمال له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ کړې ده.
تریاک مې مونږ نه کوي دا نه نه مې آرام کنه.
تریاک می په غاکونو کې خودل چې درد یارم شي له تریاکو پراته درد نارامیده. آخر په تریاکو متاده شوم. کله چې به مې د شپې لخوا له چایو سره تریاک څښل ښه به ومه. له دې پراته ناروغه کېدمه. په څو کلونو کې مې وضعیت ډېر خراب شو او اوس هېڅ غاښونه نه لرم. اوس که تریاک استعمال نه کړم درمل اغېز نه راباندې کوي.
صافیا اوس د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې بستری ده. ملګرو ملتونو موندلې چې د درد آرامولو ترڅنګ په افغانستان کې ځینې ښځې او نارینه د ستړیا لرې کولو او ویښ پاتې کېدلو لپاره له تریاکو څخه کار اخلي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر رحمت الله وایي د درد آرامولو لپاره له تریاکو څخه کار اخیستلو یو علت د تریاکو له زیانونو څخه ناخبري او بل علت یې پخوانی ناوړه دود دی چې په کلیوالو سیمو کې پاتې دی.
څوک تاډوک درد ولري د درمل څخه کار نه اخلي، بلکې د تریاکو څخه کار اخلي. یا رواجي ډول باندې سپینسارې یو بل څوک ورته وایي چې دغه د پسلا باندې سالاد دپاره دغې لږ تریاک وخوره، یا د زکام د ټوخ د ځګر تخته کېدو دپاره، یا په اصلاح باندې خوب نه لري نه ارام یم دردونه لرم ته یو څه تریاک وخوره. نو د دې استعمال سره په بار وار استعمال سره احتیاط رامنځته کیږي. که چیرې په لوړ ډوز باندې دا وخوړل سي هغه قلبي عمله رامنځته کوي، کډه کاریشت او تنفسي عملې رامنځته کوي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې له سره پیل شي، په افغانستان کې مرستندویه بنسټونو راپور ورکړی چې په دغه هیواد کې ډیری روغتیایي مرکزونه د درملو له جدي کموالي سره مخ دي او دې وضعیت خلک دې ته اړ ایستلی چې د درملنې دودیزو لارو چارو ته مخه کړي او په دې لړ کې له تریاکو څخه کار واخلي. د معتادینو د درملنې متخصص ارواپو محمد ګل سمیم وایي د درد آرامولو لپاره له تریاکو څخه کار اخیستل د خلکو ناخبري ښیي او دا یوه دروغجنه آرامي ده چې وروسته خلک ورباندې معتاد کیږي.
مواد مخدر به شخص یک
تنشی مواد استعمال سړی ته یو ډول دروغجن خوشحالی او آرامی ورکوي. همدا دروغجن خوشحالی او آرامی د دې سبب کیږي د تریاکو استعمال تکرار سی او ورسته د احتیاط سبب کیږي.
مواد مخدر نشو
د درد آرامولو لپاره له تریاکو څخه کار اخیستلو ناوړه دود داسې مهال بیا راژوندی کیږي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د ناروغانو ورتګ ښیي. ډیری هغه ناروغان چې په خوایې نباتي نشایي مواد استعمالول په وروستیو کلونو کې په کیمیاوي نشایي موادو معتاد شوي دي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلروي ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1296 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران د تریاکو نشه ډېر خطرناکه بولي او زیاتوي چې د دې نشې درملنه د نورو نشو له درملنې سره توپیر لري. دا چې د تریاکو درملنه له نورو نشیي موادو سره کوم توپیرونه لري، د ډاکټر له مشورې پرته پر خپل سر د تریاکو پرېښودل معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي او د ځینو طبي بوټو په مرسته د دې ناروغۍ درملنه څومره مؤثره او ګټوره ده، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر طارق احمد فهیم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د تریاکو پرېښودلو لارې چارې کومې دي.
په باندنیو هیوادونو کې ناروغ ته خو یو ته اکیوپنکچر ورته کوي، مثلا دا یوه رواجی تداوی ده او د ساینس پورې کوم خاص مربوط کیږي نه. یو رقم عملیه ده چې ستنې چوخ کول کیږي په سکن کې او د هغې په طریقه باندې دغسې یو ډول تداوی کوي. دویم ډول تداوی په ځینو هیوادونو کې د میتادون استعمال دی چې هغوی تنه د میتادون استعمال کوي، خو البته میتادون خپله د احتیاط سبب کیږي. نو ځینې سرچونه دا ښایي چې د میتادون احتیاط هم سخت دی، نو بیا هم دغس په آسان نشو انتخابولی. خو په هیواد دننه موږ ډله ییزه درملنه لرو چې د اراضو تداوی، مثلا د درد او نسناستي او بې خوبي او د زړه بدېدل، او یا مثلا ورسره هم ډله ییزه تداوی کې ورسره بیا میتادون ورکول کیږي په یو اندازه او بیا پرسته په اندازه سره کمول کیږي، یعنی کم استعمالیږي او بیا پرېښودل کیږي. هغه هم بل ورسره یو ځای د یخ اوبو استعمال دی چې نسبتا یخې اوبه باندې لمبي او دغه ناروغ او د هغې په واسطه باندې دغه ښه تداوی کیږي.
د تریاکو پرېښودل او درملنه له نورو نشئی موادو سره کوم توپیرونه لري؟
د تریاکو پرېښودل او درملنه له نورو نشئی موادو سره ډېر توپیر لري. مثلا هغه مواد لکه شیشه او تابلیت چې هغه استعمال شوي اوسیږي، هغه معتاد ته د دوی پاویدراول سنډروم هم فرق کوي. مثلا هغه اراض او علایم چې د نشې پرېښودلو وروسته راځي، یا مثلا هغه وخت چې فرق کوي چې مثلا دوی څومره وخت کې نشه پرېږدي، مثلا کال کې پرېږدي، مثلا یو نیم کال کې، یا مثلا د پنځلو خورځو نو وروسته په دریمه میاشت کې، په څلورمه میاشت کې پرېږدي، نو دا هغه شیان دي چې فرق کوي. او بل دا چې ځینې شیان دي چې هغه سره فرق نه کوي، مثلا مورفین او هیروین. مورفین او هیروین سره یو ځای د تریاکو پرېښودل په یو ډول باندې تداوي کېږي، درملنې یو شان ده خو د نورو سره بیا فرق کوي.
د اعتیاد درملنې په ځینو مرکزونو کې په تریاکو اخته کسانو ته میټاډون ګولۍ ورکول کېږي. د نشې پرېښودلو دا لاره څومره مؤثره او ګټوره ده؟
د میتاډون استعمال بالکل نن سبا شواهد ثابته کړي چې ډیره مؤثره ده. دا تداوی البته د هیروینو په تداوی کې خاص رول لري، ځکه دا د اوپوئیدونو د غیر قانوني استعمال او له همدې عمله د ډیرو مړینو کچه کمیږي. او همداشان دا خلک د ستنو څخه استفاده نه کوي، هغه ستنې چې هیروین موجود وي پکې، او انسان ځان ته د رګونو د لارې نشه انتقالوي او د هغې نه مخنیوی کیږي، او چې هغه بیا د مرګونو ناروغیو سبب کیږي، لکه ایچ آی وی، ایچ سی وی او داسې نور ناروغۍ، چې هغه بیا د مړینې لامل هم کیږي. او لیاد د نوې وتی چې میتاډون استعمال هم د احتیاط سبب کیږي، نو دا هم باید متخصص ډاکټر په وسیله باندې، باید په طریقه باندې استعمال کړي شي تر څو به د میتاډون په احتیاط باندې اخته نشي.
ته ډاکټر له مشورې پرته پر کور د تریاکو پریښودل نشیان لڅ ډول ستونزو سره مخ کوي؟
دا چې د ډاکټر له مشورې پرته بناسابي ډول مثلا ناروغ نشه پریدي، نو دا ځینې ستونزې پیدا کوي، خاصتا تریاک لکه د درد او نسناس دی، د خوب تشوشات او داسې نور، د زړه بدوالی او هغه شیان چې مثلا په کور کې د تداوی وړ نه دي. نو په دې خاطر په کور کې تداوی ډیره مناسبه ده، البته د ډاکټر په مشوره. که د ډاکټر سره مشوره نه وي نو دغه ستونزه بیا نورم زیاته شي.
په مجموع کې د تریاکو پریښودل څومره وخت نیسي؟
دا اصلا دوه رقم تداوی ده چې دته په کار ده. یو خدا ده چې ډیټاکس مرحله ده، د ډیټاکس هغه مرحله ده چې د زهرستنی مرحله، چې کله ناروغ نشب دیګدي نو هغه بیا شفاخانه کې اوسیږي، او بیا هغه ځینې ستونزې چې مثلا ویدراول سندروم چې ورته وایي، د نشي پرېښودلو تقریبا د شپږ الا څلوېښت ساعته وروسته دغه اراض پیل کیږي، چې دا تقریبا د څو ساعتونو نه نیولې ان تر یوې میاشتې پورې دوام کولای شي. هغه اراض او علایم دردونه، اصالات او خوبی او دغه سينور ستونزه پیدا کوي او بیا خکېږي. بل هغه مرحله ده چې موږ ته رهاب ویلې شو. رهاب مرحله بیا تقریبا نن سبا په افغانستان کې اصلا به کار خو ډیر ده، خو متعدد سخت زیات دي او وخت ورته کم دی، شفاخانه کمی دي. نو په دوه جماندې بیا نو د دوی تداوی تر پنځه سلوي خورځو پورې را لنډه شوې ده. خو اصلا د اصول لمخې تقریبا څلور سوه یو پنځوس ورځې باید دغه ناروغان تر تداوی لاندې ونیول شي، او د غیر څخه وروسته بیا د یو کال یو نیم کال لپاره باید دغه ناروغان فالو اپ شي او دوی پوښتنه وکړل شي. نو په ټوله کې دغه ناروغان تقریبا درې کاله باید د تداوی لاندې ونیول شي.
ځینې کورنۍ د سپلنو او یا داسې نورو طبي بوټو په مرسته د تریاکي کسانو درملنه کوي. دا ډول درملنه څومره مؤثره ده؟
دا دودیزه تداوی یا دودیزی تداویان چې کومې دي، دا شاید ځینو ممالک کې ونه اوسیږي، ځینو سیمو کې ونه اوسیږي. ځینې سیمې دي چې مثلا چین، هندوستان، افغانستان، پاکستان او دغه آسیایي ځینې مرکزی هیوادونه دغه ټولنې اکثره دودیزی تداویان کوي. خو دغه تداویان ځینې ستونزې را پیدا کولی شي چې غیر طبي یا مثلا غیر معیاري درمل یا دغه شیان چې د ناروغ لپاره مضر اوسیږي هغه استعمالیږي. نو زما فکر دا ده چې دودیزی تداوی نه اجتناب وشي او له ډاکټر سره مشوره وشي او په ښه شکل سره طبي درملنه صورت ونیسي.
داسې خلکو ته متوصیه څه ده چې غواړي له روغتون پرته په کور کې تریاک پرېږدي؟
لومړی کار دا چې اړوند برخه کې ډاکټر سره ولیدل شي، په کور کې تداوی لپاره ترتیب ونیول شي. مثلا تدریجي ډول سره د نشې پرېښودل دي، مثلا د نسبتا یخو اوبو استعمال دی. په همدې وجه زما په نظر دا ډېره خبره ده، په کور کې باید تداوی شي. او دا مهمه ځکه ده چې دا ناروغ غواړي چې خپل ځان تداوی کړي. اکثره چې شفاخانو ته ناروغان راځي، هغه د کورنۍ د خوانه یا د ټولنیزو مشرانو له خوانه راځي، یا مثلا د امنیتي کسانو له خوانه راځي. نو دغه خلک په کور کې نشه پرې خودل غواړي دوی د پاره مرسته په کار ده. هغه اشخاص چې څوک یې پیژني هغوی دې ورسره مرسته وکړي او په کور کې دننه دې دغه تشویش حل شي. نو زه فکر کوم دا به ډېره ښه وي. باید د کورنۍ ځینې غړي هم د ډاکټرانو سره مشورې وکړي چې څنګه وکولی شي د نوموړي ناروغ سره مرسته وکړي. او ښه خبره به داسې وي چې مثلا هفته په هفته یا څو ورځو کې دننه د معالج ډاکټر سره په تماس کې شي یا ورسره له نږدې نه وګوري.
زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. تلوګر ولایت د برکه برک ولسوالۍ موجب اوس نشه پرې اخی ده. خلای د اتحاد د دورې ترخې خاطرې نه دی هېری کړې. د مخکې رخشه چلوله چې د ناوړو ملګرو سره د ناستې ولاړې له امله محتاط شو. دوی وایي چې د نشې پر مهال یې له خپلوانو ملګرو او ګاونډیانو سره اړیکې ځکه نه ساتلې چې هغوی یې له احتیاط څخه خبر نه سي. دا چې مجیب خپله لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او د احتیاط له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله مجیب راته ووایي.
تر ووم سم پورې مکتب ولې بیا اقتصادي مشکل و نو بیا نه شو کېدلی. پلارم سپینګیری و نو مکتب هم پرېښوسته نور کار روزګار هم شروع کړه. پلار شوانی مې کوله چې زموږ پلار کله پاک ورسېده غوښتلم چې دوخوا خواته انډیوالانو سره وګرځم. نو ما ویل چې زما به دا غم غلط شي. هغه تفریح تفریح کې مې انډیوالانو نور نشي کولی. نو زه اساسا ول په چرسو واخلم. د چرسو نه یو نیم کال مې چرسو وهل. بعد هغه نه بیا نور شیشه واخلم. درې درې نیم کال مې شیشه ووهل. یو نیم کال مې چرسو وهل. نو نشه یي مواد همدغه اغېز زمونږ کاروبار باندې کړې چې کله به ما نشه کوله نو په هغه ورځ به مې لکه 15-16 پیدا کولې چې په کومه ورځ به مې نشه نه کوله په هغه ورځ به مې زر یو نیم زر روپۍ کار کوله. چې نشه سړی وکړي د کاروبار نه سړی غورځوي. سوچ فکر خیالونه داسې وي لکه چې دی وایي چې په دا دنیا کې زه یم. زه یو رئیس جمهور یم یا زه یو خان یم. نور کار روزګار ته نه پاتې ورځ ټوله توچو کې تېره شي. موږ د دوستانو نه د خپلو خپلوانو نه د مړي ژوندي نه د کورنۍ نه یعنې د ده پورې چې همسایان سره به موږ داسې په لاره کې به روان وو چې همسایه به سلام واچ موږ به تېنه مخ واړه اسلام ته ورته والیږ نه کوله. مالې ودرېږه چې دغه سړی موږ سره هغه ډېر نه کې روابط ډېر نه کې موږ سره سبا ورځ موږ فیل موږ عمال نه خبر نه شي. والله د دې چې هغه دوست خپل پیږي درمانه چې دا سړی څنګه ته بغلده شوی دی والله د لکه چې په نور نشو وخته بد اغېز هم دغه د کورنۍ چلند تر وخته پورې نه پوهېدله. ښه ور راسره چې بیا کله خبر شل نو همدغسې مور ورور خور ټول همدغه هڅه کوله چې ما سره داسې وضعیت وکړي چې زه دا عمل پرېږدم. نو زه به خپل بیا د بي دماغ کې خپل پخره به سپور وم چې نه والله که مې کاته کوي او په لاس ده چې زه په همغه نشه کې اخته وم. دغه ایدي دغه بد وضعیت ما ماته داسې ښکاره کېدله چې والله دي ما دښمنان دي. نو په لاس ده چې زه کله خبر شوم بستر شوم مدرسو وخت مې تېر شل نو بعد هغه نه چې ما مغزه لږ درفعاله شل نو زه پوه شوم چې نه دا د دښمنان نه دا د دوستانو. نو د دې لارې نه موږ کوم خیر نه لیدلی بغیر د تاوان نه. یو ورځ ما یو ورور یو بد ځای کې زه لیدلی وم. نو چې کله کور ته زه راغلم دا بیچاره زما پښو ته ولیده. زه خپل رجي شوم دا مې غېږ کې ونیو ورسره په ژړا شلم چې خیر ده ته څه شوی زه همغسې کوم. خو یعنې موږ دا ذهن عمل دونه هغه کړي وو ضعیفه کړي وو چې بیا هم د ده په قصه کې نه وو. نو چې کله به م نشه وکړم نو بیا به مې چې دا یاد ته راغی نو زه به یې زورولم نشې په خوند به زه نه پوهېدلم. آخر نو مجبوره شل چې زه یې راوړلم اشرفخانې ته بستر یې کړم. کوم نشه نه وای کړی نو اوس به نو د چا خبره د رکشې نه به یو موټر به م اخېستی او بل تجارت یو بل مغزه چې سړی آرام اوسېږي سړی پیشرفت مخ کوي. نو چې مغزه دې ګډوډ اوسېږي نو پیژار شی سړی شی سړی نه پاتې کېږي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کمال د کور له خاوند سره د کرایي کور قرارداد کړی او کور ته ورکړه سوی دی. خو د کور خاوند ناڅاپه کمال ته وایي چې کړه بار کړي او کور خالی کړي. دا چې د کور خاوند ولې کمال له کوره شړي او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
خزی او خزی چیری
سوای دادی دلته یما
دادی راغلم څه دې راتویل؟
دا زمون په کور کې چې په کرای اوسېږي دا خلک څوک دي؟
نه پوهېږم چې څوک دي. اوس نوی را کډه شوی دی.
نو تاسې ولې زمون کور داسې چا ته په کرایه ورکوئ چې نه یې پېژنئ؟
نو زه خو په کور کې ناسته یم، زه یې څه پېژنم؟
نو زه خو هم دا څو میاشتې مسافر وم، کور چا په کرایه ورکړی دی؟
کور خو تا رهنما والا ته ویلي وو چې په کرایه یې ورکړي، هغوی په کرایه ورکړی دی.
رهنما والا دې خدای خوار کړي، زمون کور یې ډېر بد سړي ته ورکړی دی.
څنګه بد سړي ته؟ ته دا سړی پېژنې؟
هو پېژنم.
څنګه سړی دی؟
بیا به وروسته درته ووایم چې څنګه سړی دی. اول باید د دې سړي چاره وکړم.
څنګه چاره یې کې؟ ناحقه ځان په جنجال مه ورسره اخته کوه، کور خو رهنما والا ورکړی دی.
زه هم رهنما والا ته ورځم.
و سړیا، پام کوه چې جنجال ورسره ونه کې.
بس زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم. سلام علیکم.
وعلیکم السلام حاجی صاحب، ستړی مشه؟
تم ستړی مشه، سال له خیر جوړ په خیر.
شکر مننه. راځه راځه حاجی صاحب، دغه مخامخ چوکۍ کېنه.
سمه ده، دا کېنم.
حاجی صاحب څنګه یې؟ جوړ یې؟ سفر مو په خیر تیر شو؟
او شکر په خیر تیر شو.
خبر شوی وای چې ستا کور مې په کرایه ورکړی دی. خپل وړه کرایه مې ورکړی دی.
ستا دې د خادۍ لوړه کرایه شي، تر داسې سړي چې کور تش پاتې وای ښه به و.
ولې خدای دې خیر کړي، کرایه والا بد سړی دی.
دا پوښتنه خو باید زه ستا څخه وکړم چې دا څنګه سړی دی.
ما خو چې له رنګه وکوت ښه سړی راته معلوم شو.
نو زما د موبایل شمېره خو درسره وه، ما ته به دې ویلي وای چې زه دا کور دغسې یو سړي ته ورکوم.
ښه خیر، اوس راته ووایه چې سړی څه بدي لري.
واوروره، دا سړی پوډري دی، نوره بدي لا څنګه یې؟ زمون گاونډیان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي، شل نور فسادونه کوي.
د ده پلار دا کار نشي کولی حاجي صاحب. زما سره اسناد شته، قرارداد یې را سره لیکلی دی، شاهدان لرو. دا کار نشي کولی، بېغمه اوسه.
تا چې کور ورکړ څنګه سړی و؟
سپین ږیری سړی و، ښه مبارکه سپینه ږیره یې درلوده.
واوروره، دروغ یې درته ویلي دي. دا ځوان سړی دی، اسناد د یو چا دي او په کور کې بل څوک اوسېږي.
څه شی؟ دا سړی ځوان دی؟
هو ځوان دی، که یې نه منې کور ته یې ورشه ووینه.
عجیبه ده والا. قسمه ده زه یې وینم، ته بېغمه اوسه. که بل څوک و ورته وایم چې کور خالي کړي.
نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه. ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم.
دا څه بد سپی لري، ته ودرېږه چې بیا دروازه ور.
صبر وکړه، دا ځای درغلمه، دروازه مه ماتوه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. رو رخی
رور که تم می ونه پیژندلې؟ خیریت خو و؟
او خیریت ده. په دې کور کې ته اوسېږي؟
اوه زه اوسېږم. ولې؟
زما نوم سید محمد ده، رهنما والایم. دا کور خو ما بل چا ته په کرایه ورکړی و. د کرایې اسناد یې د بل چا په نوم دي.
څه فرق کوي؟ هغه زما انډیوال دی.
څنګه څه فرق کوي؟ تا لیدلی وي چې اسناد یې د یو سړي وي او په کور کې د بل څوک اوسېږي.
نو بازاره اوس مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې ته د هیروینو عملی یې. د کور خاوند پرون رهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړ.
نو هیروین خو به زه څه کوم؟ بل چا ته خو مې ضرر نه دی رسولی.
د کور خاوند او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي، وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي او د نشئی موادو کاروبار کوي.
خو اوس نو زه څه وکم؟
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهیږم. کور خالی کا او خلاص.
ښه سمه ده یار، ته چې وایې نو صحیح ده.
بس چې صحیح ده، کور خالی کا. په یوه هفته کې باید خامخا کډه بار کی.
تازه د رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
زستا د غاړي هار گل می ز کو کړه و زما یار شیرینا زستا د غاړي هار پدر کې دې کړي غم یم ستا په انتظار گل می ز کو کړه گل می ز کو کړه خبری نغمد بل بلا نکڑ شیلا سر خبری د فکر اندیخنے کوی دانا سر خبری